تر دې مهاله کړي یو ورځنۍ سلور بنگلاديش غټلې درې افغانستان غټلې دي ورسته لوبا چې آسیا کپ کې وشو لاغم بنگلاديش غټلې او ورلد کپ کې هم بنگلاديش یو ځل موږ نه یو څلور پنځو منډو ته تفاوض جوړ کړی نو تم کال کې لوبا غټلې وا چې کلته
ډېر زیاته مننه وسال صاحب قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونه کې به په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د نننۍ لوبې په اړه په تفصیل سره معلومات درکړو. خو دا وخت 2:13 دی. د خبرونې په دوام کې زما رایه زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتلې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغوني مجسمې له منځه یوسي. تیر 2013 میلادي کال له سوریایانو وروسته ډیرو افغانانو د اروپایي اتحادې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي. د دغه اتحادې د پناه ورکولو د چارو ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې د سوریایانو شمیر 15,000 او د افغانانو 24,250 تنه وو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 2,00,000 زیات راستنه شوي او بې ځای شوي افغانان یا په خلاصه فضا یا خیمو کې ژوند کوي. د خبره د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا باهر پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل د 2012 څخه د 2013 کال تر پایه د راستنه شوو او بې ځای شوو شمیر نږدې 2,000,000 ته رسېده. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ مسابقه کیږي. دا مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین پر 2:00 پیلېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي اغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې او د ترکیې واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند وروسته له هغې پر استانبول کنټرول له لاسه ورکړ چې په دې ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وبایلل.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته د یوې بحث مو د تقویتي نوملیکنې بهیر پای او په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون څرنګوالي ته ځانګړي کړی. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر چې د جوزا په 13 پیل شوی شاوخوا شل ورځې دوام وکړ او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له 20,000 زیاتو کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې پلان او مصرف ته په کتو کمو خلکو تقویتي نوملیکنه کړې. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې دا مرکزونه پرانستل دي. نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلي کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او خپل سب نوملیکنه وکړي.
اوس داسې لیدل کېږي چې هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل شوي دي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واورېدل. دا چې ولې کمو کسانو نوملیکنه کړې، مرکزونه ولې تړلي پاتې وو، د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له ښځو سره بېلابېل تاوتریخوالي وسول، په دغه بحث کې مو په همدې مسایلو خبرې کړې. په بحث کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروه امینی میلمانه دي. ملمنو ته خراغلاس وایم. حق پرس صاحب، که د ورسته چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د جمهوري ریاست انتخاباتو چمتووالي په کومه کچه روان ده؟ مهرباني.
تاسو ته افغان صاحب همدارنګ امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د تقویتي ثبتنام د پروسې په دغه برخه کې جریان لري. دا پروسه چې خوشبختانه باید وایي چې په زرګونو کسان، یعنی تقریبا د 16,000 څخه تر 20,000 کسانو ثبتنام کړی دی. په دې برخه کې 4,850 مراکزو کې د افغانستان په سطح باندې ثبتنام ترسره کیږي، چې په یو تعداد مراکزو کې یا زمینی او یا هم هوایی انتقالات په برخه کې موږ ستونزې درلودل. البته ډیر محدود شمیر او همدارنګ امنیتي ارګانونه نن هم موږ یو امنیتي جلسه درلودله چې په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو څخه مننه کوو چې د ټولو مراکزو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون
سره همکاري کړې ده او په دې برخه کې اوس هم په کار باندې بوختي. کمیسیون د تقویتي سبتینام په مورید کې ټول ملت ته د اطمینان ورکوي چې هغه واقعي سبتینام چې په دې پروسه کې ترسره کیږي هغه به د ملت سره شریکیږي او د دغه پروسې د طریقې څخه به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شپږم د میزان واقعي ټاکنې په افغانستان کې ترسره کوي چې خوشبختانه باید وایو عملیاتي پلان یو مهمه برخه چې د تقویتي سبتینام و عملیاتي پلان هم د تطبیق په وخت په برخه کې دی. د بودیجې په مورید کې هغه اندېښنې چې په رسنیو کې مطرح کېدلې چې ګواکې بهرنیان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د بودیجې په برخه کې همکاري نه کوي، یو اطمینان چې ټول ملت ورکو چې بهرنیان خصوصا یونما او د دوی انکشافي بخش یونډیفي د ملل متحد د منشور پر اساس مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره په افغانستان کې کار وکړي چې په دې برخه کې هم جدي کار ترسره کیږي او روان دی.
اخبار سب د تقویتي نوملیکنې یادونه دی وکړله چې شاوخوا 20,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکره کړې ده. د تاسې د پلان له مخې ټارګټ څو چې باید تر دې مهاله چې اوسې د وروستۍ شپې ورځې دي د تقویتي نوملیکنې باید څومره ترسره شوي وای؟
زموږ هدف د کمیسیون دا و چې د خلکو اشتراک په تقویتي سبتینام په پروسه کې ډیر زیات سي او په دې برخه کې کمیسیون د ماګاهي پروګرامونه په کار باندې واچول، تبلیغاتی برنامه ترلاس لاندې درلودلې چې خوشبختانه نسه و مبلغین هم دا اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ټاکنو ته د تشویق د تبلیغ په برخه کې کار کوي. هدف دا و په کل کې مشخص ارکام مونږ دی ویلي، اما هدف دا و چې موږ هر څه وکولای سو ډیر سبتینام ترسره کو او خلک په دغه ملي پروسه کې تشویق کو چې راسي او په تقویتي سبتینام کې برخه واخلي.
مروجان مخکې د حق برسب سرګندونې تاسو واوریدلې، د تقویتي نوملیکنې جریان په اړه خپل نظرات ووایئ چې دغه د تاسو له هیلو ارزوګانو او د ملت له هیلو ارزوګانو سره سم روان ده که د خلکو ګډون کې کمرنګه ده؟
ډیره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، اخبارست صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. د تقویتي نوملیکنې بهیر د جوزا له 13 نیټې څخه پیل سو او تر اوسه پورې دوام درلوده. په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی. د مراکزو کموالی، د هرې ولسوالۍ په سطحه د یو مرکز شتون د لوی جنجال خلکو ته. خلک د دې لپاره چې یو مرکز کې نوملیکنه وکړي باید ساعتونه لاره مزل وکړي تر څو یو مرکز سره ورسیږي، ځکه د هرې ولسوالۍ په یو ولسوالۍ یو مرکز لري. د ټاکنیزو موادو د ساتلو هغه محیطونه او مراکز چې دوی ورته ټاکلي دي، د امنیتی تهدیدونو سره مخامخ دي. ډیری مرکزونه په ټول افغانستان کې تر اوسه تړل شوي دي د بیلابیلو ستونزو له کبله. د عامه پوهاوی وضعیت ډیر خراب و چې کمیسیون باید مخکې له مخکې خپل هغه د عامه پوهاوی لپاره ډیر زحمت ایستلی وای تر څو خلک په جریان کې وای، خو تر اوسه پورې هم د خلکو عامه پوهاوی په اندازه نه و چې دوی د راسي ګډون دی وکړي. له ډیرو مختلفو او بیلابیلو سوالونو سره حتی موږ تر اوسه مخامخ کیږو. تر اوسه پورې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته نه دي معلوم چې د دوی په ولسوالۍ کې مرکز چیرته ده، دوی باید چیرته لاړ سي رایه ورکړي، نام وکړي. اته په دې نه پوهیږي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. دغه ځینې ډېرې لوی ستونزې دي چې خلک ورسره مخامخ شوي دي او دا لړۍ هم ډېره کم وخوه، یعنی شاوخوا 20 ورځې دوی وخت ورکړی و او بودیجه هم د تیرو ټاکنو د تقویتي نوملیکنې په مراتبو سره، یعنی دا ډېره و، ځکه تیرو ټاکنو لپاره موږ د تقویتي نوملیکنې لپاره شاوخوا 3 میاشتې وخت درلوده، مګم دا ځل یوازې 20 ورځې و. هغه وخت مو هم 10 میلیونه روپی په مصرف کړي، دا وریم اماغه اندازه پیسې په مصرفيږي، مګم د مراکز او شمیر په مراتب ورخته ده. د خلکو د عامه پوهاوی مسأله په مراتب او دا وری کم رنګ و، ځکه هغه ځل ډیر زحمت ورته سلسوي و. مهمه مسله دا چې هغه وخت کې سټیکر هم چاپېده، موضوعات هم نوي و، د دوی د کارکونکو د استخدام او د ترین مسله هم وخت هم 3 میاشتې و او دوی په 20 ورځو کې د 3 میاشتو بودیجه مصرفوي. بل دا چې تقویتی نملیکنی څخه دولس ورځې تیرې وي چې بیا دوی د څار بنسټونه او مشاهد بنسټونه او هغه بنسټونه چې باید نظارت وکړي او څار وکړي دوی راوغوښتل، وروسته دغه دوی تصمیم ونیو چې دوی ته باید اعتبارنامې ورکړي. او بیا له بلې خوا بیا وایم چې تاسو په ټول افغانستان کې نظارت نه کوئ، له دغې لړۍ څخه او دا ګزارشونه هم چې شریکوئ د هوایي دي.
پرسته مخکې د مروجن خبرې ته واورېد، مروجن وایي چې وخت ډیر کم و، پخوانی تقویتي نوملیکنې لپاره درې میاشتې موږ وخت لرو، دلته شاوخوا شل ورځې وخت لرو. کمیسیون په پام کې لري چې دغه موده وغځوي، یو او بل د بندو مرکزونو یادونه یې وکړله. له 450 مرکزونو څخه تر اوسه څومره بند دي؟
په دې کې شک نسته، کله چې یو ملي پروسه تطبیقیږي، خصوصا د تقویتي ثبت نام پروسه، ستونزې به موجودې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې. د خلکو د آګاهۍ سطح په مجموع کې که ووایو کښته ده. په دې برخه کې لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړل، 900 مبلغین کار کوي عملا، مشخصا په ځینو ولسوالیو کې لکه د هلمند، همدارنګ د کندوز، د فراه او ځینو نورو ولسوالیو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودله چې جدي کار د امنیتي ارګانونو سره روان دی تر څو هم انتقالات په وخت باندې وسي او همدارنګه د تقویتي ثبتنام پروسه پیل سي. موږ ثبتنام پر دوه ډوله باندې لرو. یو، موږ دې ته تقویتي ثبتنام یا ریپیټ ثبتنام ورته وایي، تکراري ثبتنام. هغه ثبتنام چې مخکې ترسره سوی دی هغه یو ملي پروسه وه د ټول افغانستان په سطح باندې چې موږ اضافه تر 9 میلیونه کسان ثبت کړل چې 8.8 تقریبا 8 میلیونه فلټر سوله. یعنی موږ یو ډیر تعداد ډیره فیصدي ثبتنام په افغانستان کې ترسره کړی دی. ریپیټ ثبتنام د دې په خاطر دی یا دوباره یا تقویتي ثبتنام په دې خاطر دی هغه کسان چې بې ځایه سوي وه یا په دې هیواد کې موجود نه وه یا قانوني سند یې اوس پوره کړی یا مریضان وه یا ځینې نور ستونزو له کبله دوی ثبتنام نه و ترسره کړی چې یو کوچنی اقلیت و هغه اوس راغلی دي بیرته تقویتي ثبتنام ترسره کوي. نو تقویتي ثبتنام د هغه اولنی ثبتنام سره پار کوي، اولنی ثبتنام په ټول افغانستان کې
ترسره سو. یو مسله بل ده، د جنگو له امله په لکونو کسانو خپلې مینې پرېښي دي، ممکن په زرګونو کسان هیواد ته مهاجر شوي، همدارنګه په زرګونو کسانو قانوني سند پوره کړی. دې ټولو ته په کتلو باندې آیا دا نوملیکنې د کوم ګراف چې ده ډېر ټیټ نه ده؟
دا هم ډیموکراسي نه ده که موږ کمیسیون په زور باندې کسان دې ته مجبور کړي چې راځي ثبتنام وکړي. دې ته هم موږ ډیموکراسي نه سو وایي. ډیموکراسي دې ته وایي چې خلک په خپل خوښه باندې مراکزو ته راسي او ثبتنام ترسره کړي. هغه مکلفیت چې کمیسیون ته راجع کېدی هغه دا و چې د آګاهۍ عامه پروګرامونه تطبیق سي. خوشبختانه تطبیق سوي دي، په ټلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې. تاسو شاهد یاست چې د تقویتي ثبتنام تبلیغاتي اعلانات جریان لري، همدارنګ په بلبوردونو باندې په شهرونو کې تاسو شاهد یاست چې د اعلانات جریان لري. 900 مبلغینو مثال مې درکوي چې په مختلفو نقطو کې د هیواد تبلیغات جریان لري. دا د عامه آګاهۍ د پروګرامونو برخه وه. او هغه بشری نیرو چې دا اوس په 450 مراکزو کې کار کوي، خوشبختانه باید وایي تاسو اتمن گزارشونه لري، یعنی په ټول 450 کې چې ډیر کم شمیر مرکزونو کې موږ ثبتنام نه ترسره کوو، اول ته هغه یا د امنیتي تهدیداتو پر اساس باندې یا د ځای د نشتون پر اساس باندې یا د انتقالاتو د موادو د نه رسیدو پر اساس باندې بند پاتې سوي دي. نور په اکثریت مطلق اکثریت مراکز فعال دي چې دغه بهیر مدیریتي اړخ یې تخنیکی اړخ یې خوشبختانه په ډیره ښه طریقه باندې مخته ځي. زموږ امید چې شه دی د څار د بنسټونو څخه، زموږ امید دا دی چې حداقل دغه پروسه د تقویتي ثبتنام چې خوشبختانه په ټوله هیواد کې جریان لري او په ډیر یو مهم او اساس وضعیت کې قرار لري، د دې پروسې کاملا حمایت وکړي. او د کمیسیون څخه زه فکر کوم چې په دغه اړخ کې چې مدیریتي او تخنیکي ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده نه ده، یو مننه باید وسی، یعنی یوازې نقد هم پر کمیسون باندې کاغه مثبت کار کوي که منفی کار کوي، یوازې نقد موږ حل د حل لارې ته نه رسی. امید زموږ دا دی چې د څار بنسټونه هم هدیا کل د یو ناظر بنسټ په حیث باندې چې دغه انتخاباتي نظام د وضعیت څخه دوی مطالعه لري، معلومات لري، د کمیسون څخه په یو اړخ کې چې مثبت اقدام ترسره کړی مننه وکړي، ترڅو موږ په دې پوه سو چې د څار بنسټونه یوازې د نقد د پاره نه دي، بلکې دوی د کمیسونونو ته د تشویق، د کمیسونونو د همکاري او د حسن نیت احساس هم لري.
مروجانې، رښتیا هم تل د څار بنسټونه نقد کوي، یعنی په کمیسون باندې هغه نیوکه چې په کمیسون دی ته ګوته نیسي، هغه کوم مسولیت چې دوی ته راځي کیږي په دې برخه کې د همغږي کارونو مخکې وړل، دی برخه کې د یو شریک باڼې په توګه باندې دوی سره مرسته کول، دغه مسولیتونه واقعا تاسو نه ترسره کړي؟
افغان صاحب، په ډېری مسایلو کې موږ هغه وخت مجبور کیږو چې له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو او نقد وکړو، او د رسنیو له طریقه دوی خبر کړو چې موږ کمیسیون سره اړیکه ونه لرو، موږ مشورتي ناستې دوی سره ولرو، دوی زموږ طرحو ته غوږ ونیسي. هیڅکله موږ نه مجبور کیږو چې دا عامو خلکو سره شریک کړو، اما کمیسیون کله غوږ نه نیسي نو دا بیا د موږ قانوني او هغه حقوقي مسؤلیت هم ده چې دغو موضوعاتو ته چې خلک نه دي ترې خبر، او دا د هغوی قانونی حق ته چې باید ترې خبر اوسي. موږ نسو کولی لکه کمیسیون غوندې خلکو نه هر څه پټ کړو، رسنیو ته حاضر نسو، ځواب ورنه کړو. دغه موضوع موږ مجبور دي خلکو سره شریک
کړو. یو مسله ته چرته ما په لومړي سر کې د تاسو ترمنځ د نوي کمیشنرانو ترمنځ ډېر ښه همغږي موجوده، خو وروسته د همغږي تاسو هم شکایت کوي، کوم انتخاب هغه رسنۍ هم شکایت کوي. ستونزه چیرته وه؟ یعنی د څار بنسټونو کې ستونزه وه او کچېرې کمیسیون کې ستونزه وه؟
څار بنسټونو کې به ولې ستونزه وي؟ موږ هیڅ کلم نه دي غوښتلي چې د کمیسیون کار ور خراب کړو. سره له دې هڅه مو کړې ده چې دوی ته مشورې هم
ورکړو.
هلته څه نشته، نو څه وکړو؟ خی موږ وایو چې هر څه سم روان دي، بیا چې سبا خلک خبر سي، حداقل وایي به کمیسیون خو د دوی مسؤلیت ده، دوی سم مدیریت ونه سوی کړی. تاسو چې د یو بې طرفه نهاد په توګه باندې موږ نسو کوی په هر وضعیت کې د کمیسیون طرفداري وکړو. دا اوس موږ وایو چې تیره نوملیکنه کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه وکړله، هغه ته 10 میلیونه دوی مصرف کړلې درې میاشتې وه، خو کمیسیون فکر کوي چې موږ غلط شوي یو، تقویتي نوملیکنه او اصلي نوملیکنې فرق نسو کولی. د مسوال دلته وه چې تاسو 9 میلیونه کسان په 10 میلیونه باندې نوملیکنه وکړل ورته په درېو میاشتو کې، نو اوس د 23,000 کسانو د نوملیکنې لپاره ولې 23 میلیونه مصرفېږي؟ د دغې ټاکنو بودیجه چې دوی اخلي د څه په کومه لار مصرفېږي؟ دغه ته باید ځواب ورکړي.
وخت کم وي،
مراکز کم دي، محلات کم دي، ولې په پیسې ډېرې مصرفېږي؟ بودیجه دوی څه کوي؟ بلې خواته بیا وایي چې دیموکراسي دا د موږ په خلک په زور نسو مجبوره کولی چې تاسو راسئ نوملیکنه وکړئ. په افغانستان کې تر اوسه خلک نه دي پوسوي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. یو دیموکراتیک ټولنه په دې هم بیا خبر وي چې تقویتي نوملیکنه څه ته وایي، قانون څه ته وایي، ټاکنې څه ته وایي. په داسې یو هیواد کې چې موږ ژوند کوو، هلته له 2% څخه زموږ د بې سوادانو کچه لوړه ده. دلته کمیسیون توقع لري چې لالف تریا ټول خبر وسي چې تقویتي نوملیکنه څه ده.
زیات بحث موږ تاسو درلودو. راځو بل موضوع ته. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو د ښځو ګډون هم ولیدو، ورسره سم د کاندیدانو په اړه باندې ځینې څرګندونې مو واورېدلې چې ډېرې زړه بګنوونکې وې. د دې لپاره چې په راتلونکي کې ښځې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، تاسو څه کړي دي د یو بنسټ په توګه باندې، او انتخاباتو کمیسیون ته مسپارښتنې څه دي او څه روسه پورې سوي دي د لپاره چې ګډون پراخ شي؟
د تیرو ټاکنو وضعیت ټول افغانستان ته معلومه ده. هلته د ښځو د سیاسي ګډون لپاره ډېرې لوی ضربې واردېسولې، مخصوصا هغه وخت چې په کمیسیونونو کې د اخلاقي فساد موضوع رامنځته سوله، چې کمیسیون کې دا موضوعات هم وو. نو دا د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه وه چې بیا د څوک ځان نوماند کړي، بیا د څوک راسي رایه دې ورکړي، رایه واخیستل سوي، خرڅې سولې. دغه موضوع مستقیم رابطه یې درلوده راتلونکو ټاکنو سره، او د ښځو مخصوصا د ښځو سیاسي ګډون ته. اما فیفا مخصوصا زموږ د ځوانانو او د میرمنو برخې په دې کې خپله فعاله ونډه درلودلې ده. همدا اوس موږ همکاران په کابل او په ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره او مخصوصا د میرمنو د ګډون لپاره هلته دوی کار کوي، او د دغې کار کولو نتیجه به موږ انشاءالله کله رسنیو سره شریکو، او همدارنګه له کمیسیونونو سره، تر څو وسو کولای د ښځو هغه سیاسي ګډون بیرته کچې لوړ شي.
پر اساس همدا پوښتنه تاسو نه موږ کوو، د ښځو د ګډون په اړه باندې شکونه زیاتېږي، ځکه که تیر بیکګراوند ته ولاړ سو ټول ولس ته معلوم ده. نه زه غواړم په دې اړه باندې زیات جزئیات اورېدونکو سره شریک کړم، فقط دومره مې غوښتل دې لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځې یو ځل بیا پراخ ګډون وکړي، هغه تېروتنې هغه ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې لرلې هغه تکرار نه شي. کمیسیون څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو د سوال ځواب درکړم، معقول یې ګڼم چې پر دې موضوع هم خبرې وکړو چې د ناظر بنسټونو او د کمیسیون ترمنځ رابطه باید یو مسلکي قانوني اصولي رابطه وي، او په دې برخه کې دواړه طرفونه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په احترام باندې قایل وي، او په دې برخه کې هر هغه اجنډا چې دغه پروسه سبوتاج کړي، دغه پروسه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي، زموږ امید دا دی چې ناظر بنسټونه دغه څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې ملت هم د ډیرو انتقادونو اوریدلو څخه، د ډیرو ستونزو د اوریدلو څخه نور پتنګ راغلی او حوصله ختمه شوې
ده. را بسو اصلي بحث ته خوزلته یو شی یادونه وکم، کله چې ناظر بنسټونو په کمیسیون انتقادونه وکړل چې دوی له رسنیو او موږ سره معلومات نه شریکوي، همدغه انتقادونه وو چې نن سبا کمیسیون دې ته اړسه چې رسنۍ ته ولاړ شي یا رسنۍ سره په همداسې بحثو کې ګډون وکړي، دغه یو مثبته پایله نه
وه؟ اطلاع رسانی یا معلومات ورکونه د اساسي قانون له مخې دا یو مکلفیت دی د هر ارګان،
خو یو وخت محدود اجازه راکوي
تر څو معلومات د خلکو سره شریک شي، او دلته موږ د اساسي قانون د څار په نامه باندې یو کمیسیون هم لرو چې اساسي قانون باید نقص نشي، چې په دې برخه کې نه یوازې ناصر بنسټونه بلکې دغه یاد کمیسیون چې پر اساسي قانون باندې دوی څار کوي چې هغه نقص نسی، دغه وظیفه هم ده چې اطلاع رسنۍ باید په وخت او زمان ټولو ګڼونه وکړي. کچیرې ناصر بنسټونه موجود وي او موجود نه وي، کمیسیون د قانون د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې اطلاع رسنۍ وټوله ملت ته وکړي. چې په دې برخه کې البته د یادولو وړ دی چې کمیسیون نه د څار د ناظر د بنسټ د فشار پر اساس باندې بلکې قانون ته د احترام پر اساس باندې د یو قانوني مکلفیت پر اساس باندې اطلاع رسانه کوي.
خو تر ټولو زیات لرسنۍ نو ورسته د څار بنسټونو تاکید پام دیو.
دوهمه موضوع د ښځو ګډون په ټاکنو کې، په دې کې شک نشته چې په تیرو ټاکنو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودل، لکه ځینې اتهامونه وارد سول پر رهبری باندې د کمیسیون پر ځینو ولایتي مسؤلینو باندې. موږ همیشه ټینګار دا و پر رسنیو کې چې دغه ټول مستند سازی سي تر څو هیڅوک بیا دا جرأت پیدا نه کړي او د خپلې وظیفې څخه او د خپلې دندې څخه سوء استفاده ونه کړي، او هغه ډیموکراتیک پروسه او هغه ملي پروسه چې د ټولو افغانانو د اعتماد وړ ده هغه اعتماد زیانمن نسی، او موږ وکولای سو چې هغه مهم قشر چې په افغانستان کې موجود دی چې هغه د ښځو دی، تر څو د دغه ډیموکراتیک پروسې پر اساس باندې دوی سیاست ته داخل سي، په سیاسي امور کې د افغانستان په اعلی ونډه ولري او خپل سرنوشت وټاکي چې هغه یوازې یو کړکۍ دی چې هغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې موجود کې اس بیا زموږ پر د څار پر بنسټونو باندې، پر ناظر بنسټونو باندې، پر فرد فرد باندې دا ژغ دی کچیرې په دغه وسنۍ پروسه کې چې پیلن دوام لري، تخویتي سبتنام دوام لري، یا موږ ټاکنیز نظام د ولسمشري د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې یو، هر هغه څوک چې د ښځو د ګډون مخنیوي کوي، ستونزې ورته جوړوي، هغه مستند سازي کوي، د کمیسیون سره په لومړي قدم کې د شکایاتو د اوریدو د کمیسیون سره، او کچیرې د دوی دغه ستونزه حل نسول د عدلي او قضایي ارګانونو سره او د مطبوعاتو سره دا شریکي. زه فکر کوم چې یوازې موږ د حل لارې ته نه رسیږو چې موږ انتقاد په مطبوعاتو کې وکړو. او جناب افغان صاحب یو خبره د یادولو وړ ده چې تیرې ټاکنې د ولسي جرګې هومره بدنامي ټاکنې نه وې لکه د 2010 کال، مګر بدبختانه چې د انتقادونو د شکایتونو ګراب ډیر لوړ وو او یادې ټاکنې ډیر بدنامي کړلې.
مروه جانې، کچېرې خځې د پخوانیو برخوردو په اساس باندې چې دوی سره وسول دوی انتخاباتو ته ولاړ نه، رایه ورنه کړي، یعنی ځان لپاره یو شرم او عیب بل چې کله ولاړ سم سره بر برخورد وسی هلته، نو کچېرې خځې ونډه ونخلي اکوایمې خلې ډېرې کمې واخلي، د انتخاباتو د سراسري والی تر پوښتنې لاندې نه راځي؟
د ټاکنو سره سریواله یا سم تر سوال لاندې راغلی ده. موږ کولی شو وایو چې په غزنی کې همدا اوس 50% مراکز تړلي پاتې شوي دي د امنیتي تهدیدونو او سیاسي جنجالونو چې هلته دي. په ډیرو نورو ولسوالیو کې زه د مثال په توګه تاسو ته ویلی سم همدا نن ورځ، یعنی نن ورځ تر دا اوسه پورې موږ تاسو سره غږیږو، په تخار کې درې ولسوالۍ بندې سوي دي، خواجه غار، ینګي قلعه او شکمش، همداسې لوګر کې چرخ ولسوالۍ مرکزي وتړل سه، فراه کې درې ولسوالۍ چې ګلستان او خاک سفید او دا د نن ورځې ابدي د ټول تړل سوي دي. سراسري والی هغه هم بیا په داسې وضعیت کې چې په هر ولسوالۍ کې یو مرکز وي او هغه هم وتړل سي، نو د هغې ولسوالۍ ټول ګری لا تقویتی نمونکې نه څه په پاتې سوي دي.
باید قضاوت پرې وسی. 1450 مرکزونه دي کېدای شي یو لس مرکز ترل سوي دي او د نورو کې خلکو راي مثال تقویتی نمونکې وکړه.
بیا هم سره
ولې دغه ناقص دي.
بیا هم سره سریواله تر سوال لاندې راځي. پټاکنو یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان هر وګړی چې د قانون پر اساس هغه شرایط ته برابر وي، چې هغه شرایط په اساسي قانون کې او د ټاکنو قانون کې ذکر شوی دي، هغه باید ګډون وکړي. مګم له بعد امرغه، یعنی دا ټول پلا به موږ په کمیسیون هم نسو اچولی، ځکه په دې کې امنیتي ستونزې هم دي. کله چې دوی یو مرکز خلاصوي هغه به تهدیدیږي، یعنی دا مسولیت د دوی هم نه ده، دا د امنیتي چارواکو ده، ځکه موږ ټولو ته د خپل هیوادوال اول ځان مهم ده چې دوی باید وندی او سی ورسته لغنه بیا خپل رائے وکړي. سراسریواله تر سوال لاندې راغلی او کله چې سراسریواله تر سوال لاندې راسي، هغه د عدالت تامینول هم تر سوال لاندې راسي. یو ولایت مو په ټولو ولسوالیو کې مراکز لري او هغه کې خلک ګډون کوي، یو ولایت هیڅ مرکز نه لري او ټول تړل سوي دي، هغه کې دلیل هر څه وي، دغه د عدالت تامین هم تر سوال لاندې راغی. بل مهمه مسله چې دوی وایي تاسو ډیر انتقاد کوي، هغه موږ مجبور کیږو. همدا اوس ما مخکې هم یادونه وکړه چې د تقویتي نمرکنې څخه 12 ورځې تیرې وي، بیا کمیسیون تصمیم ونیو چې موږ ته باید اعتبارنامې راکړي. په وار وار سره مو په رسمي توګه له دوی څخه وغوښتل چې دغه اعتبارنامې تاسو اپډیټ کړئ، ځکه که تیری اعتبارنامو عکس ما سره ستا ایکاش دا، یعنی موږ کولی شو چې دا خپلو اوریدونکو ته مور وښیو. هلته په ډیر واضح ډول باندې نوشته سوي دي چې وروسته له ولسي جرګې د ټاکنو څخه دا اعتبارنامې نور اعتبار نه لري او کار نه ورکوي. د دغه پروسې تر اخره د موږ اعتبارنامې اپډیټ نسولې.
په کتاست اعتبارنامې درکړې ژورنالیستانو ته مې اعتبارنامې لیکلي ورکړې دي. په هغه اعتبارنامه کې همداسې لیکلي چې دغه کار چې کله ژورنالیست ورکول کېږي د څار لپاره، دغه نه راتلونکي انتخابات چې دغه جمهور رئیس انتخابات دي، دغه هم کور کولای شي. ایا تاسو داسې یو چینو وزیز
زموږ داسې یو څنو وزیز سوي موږ ته په کارتونو کې نشته او دا کارت هم دا اوس هم عکس ما سره ستا چې د ولسی جرګې د ټاکنو په پای کې دا اعتبارنامې له لاسه
ورکړي.
نظارت محدودوي، موږ ته مانی ایجادوي. همدا اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې کله چې یو مرکز ته ورځي وایي دغه آمار او ارقام موږ سره شریک کوي، موږ ته له مرکزي دفتر څخه امر سوی ده چې تاسو هیڅ هم د څار بنسټونو سره مه شریکوي. له بلې خوا اعتبارنامه چې ته نه راکوي، اوس له تیرو ټاکنو څخه تر اوسه پورې ډېر وخت وتلی ده. 50% همکاران چې موږ هغه وخت کې موږ سره نظارت په دنده کې کار کوو، هغه اوس نسته. په بیلابیلو دلایلو سره موږ نوي کسان استخدام کړي دي، نو دا نوي کسان به څنګه نظارت وکړي؟ اوس هم له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ یو، خو باید انتقاد پذیر اوسي. کمیسیون دا منطقي دلیل نه ده چې موږ وایو تیری ټاکنې بیخي بدنامتاره وي، نو دا ټاکنې چې موږ ترسره کړي که بد یې هم وي خیر ده، دا دلیل نسی کېدای. په ټوله کې باید کوښښ وکړو یو ځای دغه د ملي پروسې د ښه والي لپاره باید تعهد ولرو، او دوی هم موږ باید پرېږدي چې هغه خپل قانوني مسولیت پر ځای.
حق پره صاحب، کله یو خد انتخاباتو د سراسري والي مس یو اصلي، خو نظارت ونه دوه چنده غټ اصل ده. سر بنسټونه تل ګیله لري وایي موږ ته په دې برخه کې خنډ ستونزې رامنځته کوي، تبرنامې رامنځته کوي. د دوی د ستونزو د حل لپاره ځانګړی تاسې پروسیجر یا میکانیزم چې لري کنه؟
ډیره مننه. افغان سای په قانون کې هم دوه مهم برخې مشخص شوي دي او پیشبیني شوي دي، چې یو د انتخابات خپلواک کمیسیون دی او یو هم د شکایتونو د اوریدلو خپلواک کمیسیون دی. د دې دواړو کمیسیونونو حکمت هم دا دی چې هم ټاکنې ترسره شي او هم عدالت تامین شي. نو ځکه ټاکنیز نظام دوی مهمې برخې لري، چې یوې تطبیقي اړخ دی او یوې د عدالت تامین اړخ دی. نو د څار بنسټونه هم په دې کې راغند رول لري تر څو عدالت تامین سي او په دې برخه کې ټول ستونزې او مشکلات تر رسیدګي وسی. او د څار د بنسټ د موجودیت منطق هم په دې کې دی چې واقعیتونه راپورته کی او د کمیسیونونو سره د شکایاتو د کمیسیون سره او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک او د ملت تر غوښ پورې ورسي. واخلی په دې برخه کې کاملا انتخاب پذیری موجود ده انتقاد پذیر دی کمیسیون اما هغه انتقاد چې هغه زموږ د ملي منافعو مطابق وي هغه انتقاد چې هغه اصلاحات په ټاکنیز نظام کې راولي او موږ وکولای شو چې د ډیموکراټیکو لارو چارو څخه نور خپل سرنوشت وټاکو
ډېر زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینې له تاسو څخه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایه زما حق
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو